द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی نن د خالی ورځ کال 2013 د مئی د میاشتې شپږمه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماسوتن 8 بجې، افغانستان کې شوی دی 9 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوی دی. د وایس اف امریکا ډی بریډیو د یوې ګنټې د خبري پروګرام کې درته زه محمد اکرام
او زه نصر کاکړ
هرکلی وایو. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ چمن او سپین بولدک ته نږدې له نښتو وروسته دغه پوله نن هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې وه. هلته په تورخم کې د پروندنۍ پیښې وروسته نن کراري وه او پوله خلاصه وه.
د تیر ماسوختن د دغه دوه اړخیزه ډزو نه پس کومو چې تر نیم ساعت پورې دمه په دمه دوام لرلو، نن د تورخم په پوله دواړه اړخونو ته وضع آرامه وه.
د پاکستان قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په سر اسلام آباد کې په ټولګوندیز کانفرنس کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه شوې چې قبایلی سیمې دي زر تر زره خیبر پښتونخوا کې یو ځای کړی شي او خبرداری یې ورکړی. د شلم مینه به احتجاج شروع کوي کچرې حکومت اصلاحاتو عملي کولو کې ناکامه شو.
حکومت که څه هم دغه اصلاحات قومي اسمبلی ته د وړاندې کولو دعوی کوي، خو په کل جماعتي کانفرنس کې ګډون کوونکي ټول پارلماني ګوندونه د حکومت په دغه عمل او په نیت شک څرګندوي.
او په شام کې د خوندي سیمو لوزنامه د جمعې له نیمې شپې څخه عملي سوې. روسیه وایي خوندي سیمې د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف د الوتنو لپاره تړل سوې دي.
او وخت شي د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ وچمن او سپین بولدک ته نږدې د لس ساعته له جګړې وروسته نن دویم ورځ هم دغه پوله د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې وه. په دغه لاره هر ورځ نږدې 25,000 کسان د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کوي. د جمعې پر ورځ دغه سیمه کې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه هغه مهال پیل شوه چې پاکستاني فوج د جهانګیر او لوکمان نومي کلي ته د سرشمیرنې لپاره ورغلل. په دې مهال افغان ځواکونو د هغوی د مخنیوي هڅه وکړه. جګړه کې دواړو خواو ته 15 کسان وژل شوي او تر اتیا زیات ژوبل دي. دواړه هیوادونه د دغو کلو د ملکیت ادعا کوي. له چمن څخه د جبر ریډیو خبریال وایي د ډزبندۍ وروسته هم وضع کړکېچنه ده او د جګړې ځای ته نږدې شپږ کلو ته د پاکستان د پوج تازه دمې قواوې رسېدلې. هلته په کوټه کې د قدرتي افتونو د مخنیوي اداره وایي له یادو کلو څخه شاوخوا 2000 کورنۍ د چمن سیمو ته کډه شوې دي. بلې خوا د افغانستان کندهار ولایت کې د امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق وایي سف امریکا ته ویلي افغان ځواکونه په ډیورنډ کرښه د لومړی کچې په چمتووالي کې دي او دا چې سرحدي ستونزه باندې د اسلام آباد او کابل خبرې روانې دي. د پولې له تړل کېدو څخه په چمن او سپین بولدکي کاروبارونه په ټپه درېدلې دي او دواړو خواو ته په سلحاو لارۍ له تجارتي مالونو څخه ډکې ولاړې دي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په سرحدي پوله بیګا د شپې ډزو کې د افغانستان اړخته د تجارتي ګاډي یو ډرایور وجلې شوی او یو بل تن جوبل شوی دی. د سیمینا د ډیبر ریډیو خبريال وای په ډزو کې د افغانستان اړخته ایثار شوی سلور تجارتي ګاډي تباه شوی دی. اخوا د افغانستان ختیس کې سرحدي ځواکونو مطبوعاتي سلاکار ادریس مومن ویلي د پاکستان ملیشه ځواکونو په افغان امنیتي چک پوسټونو حمله نه ده کړې. د مولوی ویلي وسلوالو د پاکستان ملیشه ځواکونو په یو امنیتي چک پوسټ حمله وکړه چې د هغې وروستو د پاکستاني ځواکونو جوابي ډزو کې یو شمیر راکټې د افغانستان اړخته تورخم کلي کې هم لګېدلې.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او دغه سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو لپاره نن په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو غونډه سوې چې په کې له مرکزي حکومت څخه غوښتنه وسوه قبایلي سیمې د زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې ګډې کړل سي او که چیرې داسې ونه کړل سي نو د مئی له شلمې نیټې څخه به په احتجاج لاس پورې کړي. په دې باب تفصیل راکوي د ډیو ریډیو خبریال رابعه پیر له اسلام آباد څخه.
په دغه کانفرنس کې د حکومت په استازیتوب ګډون کوونکي د وزیر اعظم د قانوني چارو سلاکار بیرستر ظفر الله ویل چې د ریواج اکټ او د اصلاحاتو په باب له نور آئینی ترمیمونه به د قومي اسمبلی راتلونکي غونډې ته وړاندې کړل سي.
اس میں یہ جام پیش کی جائے گی جو
حکومت که څه هم دغه اصلاحات قومي اسمبلی ته د وړاندې کولو داوی کوي او وزیر اعظم میانواز شریف تیر ورځ د قانون وزارت ته هم دغه اصلاحات قومي اسمبلی ته وړاندې کولو حکم ورکړی دی. خو په کل جماعتي کانفرنس کې ګډون کوونکي ټول پارلماني ګوندونه د حکومت په دغه عمل او په نیت شک څرګندوي. په پارلمان کې د مخالف پیپلز ګوند سینیټر فرت الله بابا
یو ریفارم پیکج په اگست کې اعلان شوی، په 2 مارچ باندې د هغې کابینې منظوري ورکړي. د 2 مارچ نه بعد دا 2.5 میاشتې وشوې، هغه ایوان صدر ته نه ده تللی. نو زه څنګه دا اوګڼم، دا څنګه زه ومنم چې حکومت په دې کې مخلص دی؟ حکومت مخلص نه دی.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد کیسر وایي
چې د صوبې په حکومت باندې څه ذمور راځي، که هغه فاینانشل ریسپانسبلټی راځي، که هغه ایډمنسټریټیو ریسپانسبلټی راځي، یا که نور قسم ذمواري، نو صوبایي حکومت په هغه کې خپل شیر ادا کوي.
رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه رادیو ده.
افغان چارواکی وای چې لتیرو سلی رښتو ساتونو را پدې خوا د کندوز د قلعه زال ولسوالۍ په مرکز او د تخار کندوز په لوی لار په پرتو امنیتي چک پوسټونو باندې د دولت مخالفه وسله والو بریدونه کړی دي. نور حال پدې حق باندې تاسو ته زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د کندوز د پولیسو یو تن امریکا غک ته ویلي چې نن سهار په ځایي وخت 10:30 بجې افغان ځواکونو خلا زال طالبانو ته پرېښودی او عسکر د ولسوالۍ ختیځ لور ته په شا شوي دي. دغه سرچینې دا هم ویلي چې طالبانو ته په جګړه کې زیات نقصان اوښتی دی. د کندوز یو لړپوړي امنیتي او ملکي چارواکي د خلا زال د سقوط په اړه له مطبوعاتو سره خبرې نه کوي. د کندوز ولایت د مطبوعاتي دفتر یو تن نعمت الله تیموري وایي چې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی، خو جګړه د قلعه‌زال شاوخوا سیمو کې جریان لري. تیر کال هم یو ځل د قلعه‌زال ولسوالۍ طالبانو نیولې وه چې له 2 اونۍ وروسته افغان عسکرو په تلفاتو ورکولو سره بیرته ونیوله. قلعه‌زال د کندوز شمال غرب لوري ته پرته ولسوالۍ ده چې د تاجکستان سره پوله لري.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
په شام کې د خوندي ځایونو لوزنامه د جمعې له نیمې شپې څخه عملي سوې. روسیه وایي خوندي سیمې د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف د الوتنو لپاره تړل سوې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند میجر ادریان ګلووی د جمعې په ورځ وایس آف امریکا ته ویلي چې دوی په شام کې د بشري مرستو د رسونې او تشدد کمولو لپاره د هر ډول نړیوالو هڅو هرکلی کوي، خو هغه خبرداری ورکړی چې هلته باید د داعش لپاره محفوظه ځایونه نه وي. د پنځشنبې پر ورځ روسیه، ترکیه او ایران د ماسکو له دغه وړاندې سره موافق سوي وو چې د 6 کلنې جګړې د ختمولو لپاره په شام کې خوندي سیمې جوړې کړل سي.
د فرانس منځمهاله صدارتي امیدوار ایمانوئل میکران کمپین وایي د دوی په کمپیوټري نظام باندې په غټه کچه او منظمه ډول حمله شوي چې پکې د صدارتي کمپین ایمیلونه او مالی دستاویزونه غلا کړل شوي. د میکران صدارتي عملی دا د فرانس انتخابي کمپین کې یو غیر معمولی کار بللی او ویلي په زرګونو ایمیلونو د پیسو کاغذونو او نورو دستاویزونو ښکار کول د یو جمهوري عمل بې ثباته کولو کوشش دی، کوم چې د وړاندې د امریکې په تیر صدارتي کمپین کې لیدلی شوی. دغه دستاویزونه د ایم لیکس په نوم یو ټولنیزې ویبپاڼې د جمعې په شپه هغه وخت پاره کړل کله چې یو کم 30 کلن میکران او خي اړخه صدارتي امیدواري مرین دی پین د اتوار په ورځ کې دونکو صدارتي انتخاباتو لپاره خپل کمپینونه سرته ورسول. د انتخاباتو وړاندې شوی نظر پوښتنې ښکاره کوي چې یورپ پلوه میکران د مرین لیپن 80% په مقابله کې په 20% رایو سره وړاندې دی.
د امریکا په جنوبی ټکساس ایالت کې هغه سپین پوسټ پولیس افسر چې 45 کلن افریقایي هلک یې په ډزو وژلی و ورباندې د قتل جرم لګول سوی. رای اولیور د جمعې په ورځ د خپل نیونې له امر وروسته ځان پولیسو ته سپارلی دی. هغه د اپریل 19 جارډن نومي یو هلک د وژنې وروسته له کار څخه ایستل سوی و.
امریکایي چارواکي وایي سومالیا کې الشباب تندروا ډلې د جمعې په ورځ د سومالی ځواکونو سره مرسته کوونکي امریکایي ډله کې د نیبي سیل یو خصوصي پوځي وجلې او 3 نور یې جوبل کړی دي. دا په دغه جنگ ځپلي هواد کې د کال 1993 راهسې اولنې امریکایي پوځي دی چې وجلې شوی. د وایټ هاوس چارواکي وایي صدر ډانلډ ټرمپ د وجل شوي پوځي کورنۍ سره خپل غم راضي کړی او په امریکایي پوځ کې د ټولو ښځو او سړو د کوششونو یې ستاینه کړې. افریقا کې د امریکایي پوځي کمان وایي په امریکایي ځواکونو باندې د موغادیشو نه 15 کیلومتر لري د سومالیا قومي پوځ سره د مشورو او د مرستو میشن په وخت حمله شوی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غوښته ده. د ویب پاڼه پته ده voanews.com/diwa. او سم یو راپور چې د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ و چمن او سپین بولدک ته نږدې د لس ساعته له جګړې وروسته نن دویمه ورځ هم دغه پوله د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې وه. د جمعې پر ورځ دغه سیمه کې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه هغه مهال پیل شوه چې پاکستاني فوج د جهانګیر او لوکمان نومي کلي ته د سرشمېرنې لپاره ورغلی و. دغه جګړه کې شاوخوا 15 کسان وژل شوي دي. تفصیل نعمت الله سرحدي هم له سیمې راکوي.
د پاکستان او د افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمابنز 17 ورځ پر سرحدي پوله باندې کمی نشته وسو. دغه بعد سی بیا دغه د چمن سرحدي شارګوټي د نی آبادی پر کوم سیمه باندې ګولې دلته وورول سوې. دغه لامل ډیر زیات خلکو ته ځاني او مالی تلفات ورواوشتل. خو زس په کوم سیمه کې دا وخت ولایم دا هم هغه سیمه ده د دغه سیمې ډیر زیات متاثر شوی ده. په دغه سیمه په کورونو کې ګولې ولګي دي. دغه سیم څخه تقریبا څلور جنازې او کم زیات لوسخه زیات زخمیان دغه سیمه څخه پورته کړل سو. خو زه دغه وخت هم دغه متاثر کم کور سي دي مخ دان ولایم ورزم په دا کور کې تاسو د ښکار کوم. دغه کور سره کم متاثر سوی او دغه کور کې څومره کښنیان سی وو دغه ګولیل عمله مړس ولا. دغه دا هغه کور دی سپر دغه ځای باندې هغه چت باندې دلته ګولی ولګېدل. هغه دی مالمیږي پرغه زه ګولې ولګېدل او بیا دلته شو کم پرغه سیمه باندې ته شاخه هم دغه دغه زې متاثر دي. په دیوالو کې پرزې مشتې مالمیږي او په دغه دروازو کې هم پرزې مشتې مالمیږي. خو ما سره دغه وخت دغه کور یو سیدونکو موجود دي. دوی به مشته وي چې د کور څومره کښنه متاثر سول څومره کښنه شیدان سول. دسته نور پښتنې کو
مانم سیدی عبدالسماد زمر د کور دوه کښنه شیدان سلور نه زخمیان سو. په دغه سلور کې یو دا نه کوچلې وړي دي نور د لې په سپیټال کې پراته دي نه دي دوه دانی شیدان می پټ کولو پرون
اس دغه ست دلته رالی پر دازه تاسو ولې د اول لور تاسو ولې پر دازه بیت
اول ګر سي زر عالم پر د سبم پټاو زس رانه نو تم پر دازه وکښ نه پرتاول نه دی پر زی کی مشیت وی د کوټه پر مخ پرتاول بیا سپ شورتي سم پر سره کی شو نور کښنه نه خس ول نه دی هغه سر مړ ول نه دی.
دغه دغه کور کوم وسیدونکو سغه کوم مشتل ته دغه ګولیس پر دغه کور ولګي د سترګو لیدو اله وای وسورزو دغه د سیمې دی بل وسیدونکو سغه کورم په دغه سیمه کې دی د پر کور کې هم پر زیمه شو دی د مشت نور حال وای
زخمیان خو په دې علاقې کې وسو لیکن په دې نږدې سیمه کې صرف دغه دوه ماشومان شهیدان سو زخمیان نور هم وو. عموما په دې کې درې غټ ګولې د لولګې دي. یو د کلی لاندې علاقې کې د مولې لاندې علاقې کې ولګې دل چې ټوله کورونه متاثر کو کښنی فرزي آل تراله. یو لوړ ولګې دي یو چې کم زی دا وخت موږ موجود یو ګولې دلته ولګې ده.
په دې کې خلاص په کم زی کې موږ دا وخت موجود یو ګولې دلته ولګې ده. اوس هم په دغه سیمه کې کم وسیدونکو دي قسم زیاتره دغه سیمه سره کلمه کانې کړې ده. د مې پوز مقامات منتقل سوي دي. په دغه سیمه کې اوس هم ډیر د خوب او د ویری پیزالې دل کېږي د خلکو پر مخانو باندې کڅه هم دلته د پاتې کم راسم دغه شروع دي خلګ را روان دي ته پاتې مراسم ته سره کوي. خو په غوسم په دغه سیمه کې ډیر زیاته ویره مسوسیږي کزه دا ومه دغه کوم سیمه سي د افغانستان او پولې ته ورسر مسمه ده. کم زیاته دغه زی څخه پر سلور کیلومتر منطقه باندې د افغانستان پوله ده او دې لورې ته په دغه طرف ته بیا ده او دغه طرف بیا دي د چمن شهر دي او هغه ست اړخ ته بیا دي بیا دلته د چمن بای پاس کوم ورته ویل کیږي دغه د لارې بیا د ټرافیک دیریږي دغه دغه سیمه دي. نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټی وی چمن.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. دا وایس اف امریکا د ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو ری بیا د چمن اوسن ګولدک و سره دی پولیتن نزدې د جهانگیر او لوکمان کلی ته ځو چیرې چې زموږ خبريال نعمت الله سره دی ورغلې دی. هلته له خلکو سره خبرې کړې دي وزه څه ډول ده او دی وسه سسوي په دې باب تفصیل هم په دې رپورت کې.
زه بالکل دغه وخت د پاکستان افغانستان او سرحدي پولې کم د کلی جانګیر او کلی لوکمانو مخته زه دا وخت دال ترغلم دا ولایم که څه هم لایف جیکټس کم دی او کم هلمټس دی کم سغزمر د خبريالاند لپاره د میدان جنگ وزې تورتلګ ډیر زوریز دی بتریز ماستر دا موجود نه دی دغه دغه وخت ملمیږي دغه زه سو پرون بالکل میدان جنگ جوړ دغه زه سره کده چې زما کیمرمن ښکارا کی دا هغه پوسټ دا بالکل د کلی جانګیرو مخته ده دا کلی جانګیر دی او دا هغه شته خواته چې بیا هغه بیا کلی لوکمان دی هغه دویمه پوسټ دا پر هغه ځای باندې جوړه ده سکم ته دغه کمال 1 وای او هغه ته کمال 2 وای دغه دوه پوسټ دغه مزه سکم و دا پرون بالکل میدان جنگ زه اوس هم نسم دی قدر ښکار کړی دا نس دغه خواصه پایر وسی دلته چې کوم ملي شاز واکونو دغه په چمتو حالت کې ولاړ دی ټانګان سکم دی پاکستانی ځواکونو هغه اوس هم دغه سیمه کې دغه روان دي غزمی کوي په دغه سیمه کې لیدل کیږي خو که موږ ورته وګورو دغه کومه منطقه سي دا بالکل پرون ورځ سو پرون مکمل ټوله ورځ دغه میدان جنگ خو ما سره دغه وخت دغه سیمه یو وسیدونکو موجود دي هغه په خپل کور کې پاته سوی دي پکور کې څوک ستان نه سده سپنور په شتون کې دی مشته وای نو ټول مخ خپل نمبر ته وای دغه ځکه ته دلته یې دغه ستا کور دغه دغه ځای دی او
زمانم سید محمد دی زو وسیدونکو یم
دلته پرون ته څو ول دلته کور کې ته وسه کړل ته وسه
په دې کور کې موږ یو نفر دوا پاتې نور کلیل دی ګرد وتل د کور وسه د غرو سیمه ته تلل دلته ډیر بدالات توپونه او ټانګانو جنگ شروع ول د غرمه د ماپښین د درې بجو پورې بیا دغه بعد سور بند وسول د درو وسه اجر دمو ور باندې بعد کې
اوس کوم خطر لیدل کیږي اوس کوم خطر کیږي بالکل د خاموشي
دی بارډر علاقہ د یو مرمۍ سره د عربور په تاوان تړلې دی دلته دا بین لوکامي بارډر دی دلته چې د یو مرمۍ د ټانګ یو مرمۍ ومشته د عربور په تاوان دی
اوس مطلب خطر سره څوک تا کو کی
اجر دمو ور باندې خطر ده دا ډیورن خطر ده
بالکل وسم دغه د کله کڅنګ د کلی والا ویل خطر ده په دغه سم کې وسم څوک ډیجونه کی بالکل دا هغه سم ده سی د دواړو دولتونو تر مابین سپورم پر دغه ځای باندې کوم حالات دغه ډیر زیات خراب سی وي پر دغه سیمه باندې دا هغه سیمه ده زه دا وخت خپل هم دغه په دغه سیمه کې ولایم دغه سیمه څخه د تاسو ته تازه د پاکستان او افغانستان تر مابین د چمن د سرحدي پولي حال درکوم نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیوا ریډیو ټي وي چمن بارډر
دا وایس اف امریکا دیوا ریډیو دی
تاسو د وایس اف امریکا د ریډیو نه زمونږ د خبرونه اوري او اوس همزو د بلوچستان سرخار پټکی د یو ملیشا عسکر جنازه شوې ده چې پکې پوځي او سیاسي مشرانو هم برخه اخیستره ده د چمن سرحدي پوله باندې د پاکستان او افغانستان د ځواکونو ترمنځ د ډزو په وخت وجل شوې ده نن د بلوچستان وزیر اعلی د جوبل کسانو تپوس پختن الله هم ورغلې دي او د اغیزمندو کورونو لپاره 15 کروڑ روپو اعلان هم کړی دي نور حال په د کوټه نه د ریډیو خبريال حمید سمسور راکبي
تیر ورځ د پاکستان او د افغانستان د چمن سره نږدې پر سره د پوله باندې د سرشمیرنې پر مهال باندې په پیښه کې د وژل شوی عسکر د جنازې مراسم په کوټه کې تر سره شو د په جنازه کې ګڼ شمیر پوځي مامورینو ګډون درلود بیا یې د مړی خپل پلرنی ټاټوبی کلر سیدان ته ستانه کړی په دغه پیښه کې یو د ملیشا قوا عسکر یو پوځي او لس بیا ولسی خلک وژل شوی وو تر څلوېښت زیات ټپیان شوي هم دي چې د کاري ټپیان شوو کسانو درملنه دلته د کوټې په سیمه او په سرکاري هسپتال کې روانه ده
دا داسې زخمی شو دی د کمرې سره کې د ټکلره بس نو یوم د کور شاته یو زنانه ولا اغم پر سر کې دغه څه ده چې اغم پر سر کې دغه ده زموږ د امام ورندار او څه اوس ما چې په نور سره وکړل هغه کله ګرد مثلا کورونه ګرد بار د غسی دی هغه کنه مشنان زنان دی هغه د استلې دي مثلا په کور کې یو نفر دوه نفر بس په کور خالي مزه چې کډاری لپاره کړی
او سلاج څنګه دلته ده
بلاش کومه کله له خو ډیر څه دي پر مخ روان دي خدای دې چې دای زه
نه نه دردونه سره ورکی عبادت
دا چې مې په بچو
دا ما شوم څه دي دا دې نوم څه دي ما شوم ستا څه دي شو وسه څنګه دا واسه
او شایم زره کې
د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری له ټپیانسو کسانو سره ولیدل اعلی وزیر وویل چې د افغانستان او د پاکستان پر سر د پوله باندې دا په غلطي باندې دا پیښه را مسته سوي ده
کیونکہ ہمارے یہاں سینسز ہو رہے ہیں اور کچھ گاؤں اس طرح ہے ہمارے جو آدھا ان کا افغانستان میں ہے اور آدھا جو ہے ادھر ہے, تو وہ پھر شاید وہ اس وجہ سے غلط فہمی کی بنیاد پر جو ہے وہ جو گاؤں ہیں وہ افغانستان والوں نے شاید انہوں نے کہا کہ یہ اس کا بارڈر کا حصہ ہے, تو اس پہ پھر جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے.
و تاسو ته معلومه ده لکه څنګه چې دلته زموږ سرشمیرانه روانه ده, زموږ یو څه کلی داسې دي چې نیم په افغانستان کې او نیم دلته دي. ښایي چې د غلط پیمۍ پر بنسټ باندې د افغانستان له لوري د ډزو دغه پیښه رامنځته سوې ده. د سره د پولو له ډزو څخه د اغېزمن سو کورنۍ لپاره د مرستې اعلان هم وکړی.
15 کروڑ تو ابھی فی الحال ہم نے دی ہے, جو پی ڈی ایم اے کو کہا ہے کہ وہاں دے دے ان کو وہ کر لے, باقی ہمارے خیال 10 ہمارے سیولین شہید ہوئے ہیں.
اوس موږ د 15 کروڑ روپی د مرستې د قدرتی آفاتو د مخنیوي ادارې ته ویل دي. د بلوچستان د سرشمیرنې د څنګ کمشنر بیا وویل چې دوی د کل عبدالله د کلی جانگیر او د کلی لوکمان کې د سرشمیرنې پروسه درولې ده. د وویل چې موږ به د دې جاج اخلو بیا به لاغه وروسته دغه سرشمیرنه ترسره کړي, خو په نورو سیمو کې دغه سرشمیرنه روانه ده. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو ټلویزیون, کوټا.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده او زو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په سرحدي پوله بیګا د شپې ډزو کې د افغانستان اړخته د تجارتي گاڑی یو ڈرائیور وجل شوی او یو بل تن جو بل شوی دی. د سیمین ډیبر ریډیو خبریال وای چې په ډزو کې د افغانستان لخته ایثار شوی سلور تجارتی گاڑی هم تباه شوی دی. نور حال په د هغه زینه د ډیبر ریډیو خبریال ابراهیم شنواری راکبی.
سم د سی خدا ز خبر ده چې په تو خمه د اوس ارامي راغلی ده. بیګا د شپې د اتنی مو نو وخت تر نه هو جو پورې چکومې وقفو وقفو سره د شوی هغه اوس اټز باندې راغلی ده. کته هم سم دا غوي کوم رسمی اعلان خو نه دی شوی, خو نیم سات پورې دغه حل روانې وي. بیګانا وخت پورې چې کوم خبرونه موږ تاسو سره شریک کړي وو, په هغې کې داسې کوم د مرګ ژوبلې خبر نه و راغلی. خو اوس ته هر وختي چونکه شپه تېره شوه او له هغې نه پس ته پته ولګېده چې د افغانستان پولې غاړې ته چې کوم ترانسپورټ ایثار شوی وو, د دغې پاکستان لړه خټز له وجې پای کې یو ډرایور مړ شوی دی, یو زخمی شوی دی. دا دواړه زموږ د شینواري قوم سره تعلق لري, چون هغوی افغانستان له لخته زیر مدینه ریزان شو, او دغه درنور ډز له وجې تلور ګاډي هم ماده هم اور لګېدل. خو بیګا په دغه سیمه کې ډېر سخت باران سیلې راغلی و, نو دغه باران او د وجې نه هغه اور په خپل باندې بیا مړ شو. بیګا دغه ډزو نه سمدستي پس له انتظامیه دا اعلان کړی و چې نن نیمي سبا نن ورځې نه به تورخم پوله تړلی شي او دلته به ګزبندي ذکر شو لګولی شي, خو تقریبا یو ګنټه پس د شپې.
ګران اوریدونکو, د ټیکنیکل مسلې له وجې موږ تاسو ته صحیح رپورټ وړاندې نه کړی شو. کوشش کوو هغه رپورټ به موږ تاسو وړاندې کړو چې موږ سره نبی رپورٹ دے. خو د دې وړاندې چې دغه رپورٹ تاسو واورې, موږ بلال شو افغانستان اړخته. هلته د افغانستان ختیځ کې د سرحدي ځواکونو مطبوعاتي سلاکار ادریس مومن ویلي چې د پاکستان ملیشیا ځواکونو په افغان امنیتي چک پوسټونو باندې حمله نه ده کړې, بلکې وسلوالو د پاکستان ملیشیا ځواکونو په یو امنیتي چک پوسټ حمله کړې وه. د هغې وروسته د پاکستاني ځواکونو په دې باندې جوابي ډزې کړې دي. نور حال په دې حق باندې د افغانستان د ریډیو خبریال حقمل روان راکوي.
د پاکستان ملیشیا ځواکونو لخوا توغول شوي توغندي د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت په تورخم خرګوټي کې لګېدلې, چې له امله یې د مالي زیانونو تر څنګ ولسي خلکو ته د سر زیان هم رسېدلی. د ننګرهار ولي ویانه تولا خوګیاڼي ویلې, تیر ماښام د پاکستان ملیشیا ځواکونو په راکټي حمله کې یو تن ولسي وګړی وژل شوی او یو بل تن ټپي شوی دی. د خوګیاڼي په وینا را توغول شوي توغندي د باروړونکو موټرو په تمځای کې پرېوتې, چې له امله یې څلور باروړونکي موټر هم سوځېدلې دي.
تیر شپه شاوخوا شپږ نیم بجې کرغړن کرخیا خوا څخه یو شمېر توغندي دغه توغول شول. په تورخم کې توغندي د موټرو په تمځای لګېدلې, چې له امله یې څلور باروړونکو موټر اور اخیستې سوځېدلې دي. په دې پېښه کې یو موټر چلوونکی هم د اور له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو بل کس ټپي شوی دی. سرحدي پولیس هر ډول چمتووالی لري. اوسمهال لاره د مسافرنو پر مخ پرانیسته, کوم مشکل نشته.
بلخوا په ختیس کې د سرحدي ځواکونو مطبتي سلکاري دریس مومن وویل د پاکستان ملیشه ځواکونو په افغان امنیتي پوستو حمله نه ده کړې. مومن زیاته کړه تېره شپه وسلوالو مخالفینو د پاکستان ملیشه ځواکونو پر یوې امنیتي پوستې حمله وکړه چې د دواړو لورو ترمنځ د دوه ساعته جګړې پر مهال د کرهې هغې غاړې څخه یو شمېر توغندي په تورخم هم لګېدلې دي.
وسلوالو مخالفینو د پاکستان د ملیشه ځواک په دویم نمبر پوسته برید کړی او قرار له هغه راپورونه چې مونږ ته خپلو منصوبینو را کړي دي تقریبا شاوخوا دوه نیم ساعته نښته شوې ده چې د دغې نښتې په نتیجه کې د ډیورنډ د پولې هغه اړه اووه مرمۍ د ډیورنډ د پولې دې غاړه لګېدلې دي. په دې مرمیو کې یوه مرمۍ د باردارو وسایطو په ترمینل لګېدلې ده چې بیا هغه سیمې ته سرحدي پولیس او اطفایه مسؤلین رسېدلي دي او د اور د خپرېدا مخه یې نیول.
مومن وویل دا مهال په تورخم کې وضعیت نورمال دی او عام خلک د تورخم په لاره په عادي توګه تګ راتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ د لوکمان کلي کې چې افغان حکومت یې د خپلې خاورې برخه ګڼي د پاکستان حکومت سرشمېرنه پیل کوله چې د افغان پوله ساتونکو ځواکونو لخوا یې مخه ونیول شوه. د کندهار ولي ویان سمیع خپلواک وایي تېره ورځ د نښتې په پایله کې چې د افغان پوله ساتونکو سرتېرو او د پاکستان د ملیشه ځواکونو من رامنځته شوه یوه میرمن دوه افغان پوله ساتونکي سرتېري شهیدان شوي او یولس سرحدي او څوارلس ولسي وګړي ټپیان شوي دي.
تېره ورځ درې نفر مړه شهیدان درلودل. یوه میرمن او په کور کې یوه مرمۍ مشکې وه شهید شوي او دوه تنه سرتېري وه. په مجموع کې مشکل دویشت نفره زخمیان درلودل چې یولس کسه سرحدي سرتېري وه او څوارلس کسه ملکي کسان وو چې په اړه کې ښځې کوچنیان او ځوانان او د پاخه عمر خلک وه.
د افغانستان په جنوب کې د ډیورنډ کرخې په صفري نقطه کې د پاکستان او افغان پوله ساتونکو ځواکونو ترمنځ په رامنځته شوې نښته کې چې نږدې لس ساعته یې دوام وکړ پاکستان لوري ته هم مرګ ژوبلا وښتې. همدارس تېره ورځ ناوخته د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکو په کرخه د رامنځته شوې امنیتي کړکېچ ته د حل لارې د موندنو په هدف ګډه ناسته هم ترسره شوه چې د کندهار ولي ویان سمیع خپلواک په وینا دغه ناسته بې نتیجې پای ته ورسېده.
مازدیګر مهال په کندهار کې د امنیتي مسؤلینو او د پاکستان د چارواکو ترمنځ شوې وه ناسته اوس په خپلو ګره اهدافو د پایله باندې پای ته ورسېده. د دې هر موضوعاتو چې زموږ نه سره منلی ده او د مشر سرشمېرنو کې په دغه ځای باندې خو نهایي موضوع مرکزي ده اوس مرکز ته موضوع راجع شوې ده. د مرکز لخوا مستقل هدایت وشوي د هغو مدیریت مطابق موږ عمل وکړو.
خو نن داسې رپورټونه دي چې د افغانستان او پاکستان دفاع وزارتونو پلاوی به په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په سر د رامنځته شوې ستونزو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ډیورنډ لچمنې کرښې د رامنځته شوې جګړې له امله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان د سفارت شزدفیر ایزار کړ. چارواکو ویلي په کابل کې د پاکستان شزدفیر ایزارېدو پر مهال په رامنځته شوې پېښې خواشیني څرګنده کړې او ژمنه یې کړې چې په اړه به د افغان حکومت اندېښنې د خپل هیواد له جګپوړو چارواکو سره شریکې کړي. دا لومړی ځل نه دی چې په کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملکیتونو د ایداو پر سر نښته رامنځته کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د افغان پوله ساتونکو سرتېرو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې او د کرخې دواړو غاړو ته د ولسي وګړو په ګډون امنیتي سرتېرو ته مرګ ژوبلا واوښتې او دغه نښتې د دواړو هیوادونو د ملکي خلکو د تګ راتګ پر مخ د لارو د تړل کېدو سبب شوی دی. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
ګران اوریدونکو، د وایس آف امریکا دیو ریډیو خبرونه تاسو د پاکستان په وخت د ماخام شپږ بجو نه د ماسوتن نه بجو پورې او د افغانستان په وخت پنځه نیم بجو نه تر اته نیم بجو پورې په لنډو سپو 9310 کیلو هرتز یا 11510 کیلو هرتز اوریدئ شئ. او پاتې درې ساعته نورې خپرونې د پاکستان په وخت د شپې 9 بجو نه تر 12 بجو پورې او د افغانستان په وخت 8:30 بجو نه تر 11:30 بجو پورې په لنډو سپو 15:10 کیلو هرتز یا 9310 کیلو هرتز اورېدئ شئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اس یو زل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ چمن او سپین بولدک ته نږدې له نښتو وروسته دغه پوله نن هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې وه. هلته په تورخم کې د پروندنې پیښې وروسته نن کراري وه او پوله خلاصه وه.
د تیر ماسوختن د دغه دوه اړخیزه ډزو نه پس کومو چې تر نیم ساعت پورې دمه په دمه دوام لرلو نن د تورخم په پوله دواړه اړخونو ته وضع آرامه وه.
د پاکستان قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو پر سر اسلام آباد کې په ټولګوندیز کانفرنس کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه شوې چې قبایلی سیمې د زر تر زره خیبر پښتونخوا کې یو ځای کړل شي.
حکومت که څه هم دغه اصلاحات قومي اسمبلی ته د وړاندې کولو دعوی کوي خو په کل جماعتي کانفرنس کې ګډون کوونکي ټول پارلماني ګوندونه د حکومت په دغه عمل او په نیت شک څرګندوي.
او په شام کې د خوندي سیمو لوزنامه د جمعې له نیمې شپې څخه عملي سوي. روسیه وایي خوندي سیمې د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف د الوتنو لپاره تړل سوي دي.
او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ و چمن او سپین بولدک ته نږدې د لس ساعته له جګړې وروسته نن دویمه ورځ هم دغه پوله د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې وه. په دغه لاره هر ورځ نږدې 15,000 کسان د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کوي. د جمعې پر ورځ دغه سیمه کې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه هغه مهال پیل شوه چې پاکستانی پوځ د جهانگیر او لوکمان نومي کلي ته د سرشمیرنې لپاره او ورغلل. په دې مهال افغان ځواکونو د هغوی د مخنیوي هڅه وکړه. جګړه کې دواړو خواو ته 15 کسان وژل سوي او تر اتیا زیات ژوبل دي. دواړه هیوادونه د دغه کلو د ملکیت ادا کوي. له چمن څخه د ډیوا راډیو خبریال وایي د ډزبندې وروسته هم وضع کړکېچنه ده او د جګړې ځای ته نږدې شپږ کلو ته د پاکستان د پوځ تازه دمي قواوې رسېدلې دي. بلې خوا د افغانستان کندهار ولایت کې د امنیتي قومندان جنرال عبدالرازق وایس اف امریکا ته ویلي افغان ځواکونه په ډیورنډ کرښه د لومړۍ کچې په چمتووالي کې دي او دا چې سرحدي ستونزه باندې د اسلام آباد او کابل خبرې روانې دي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په سرحدي پوله بېګا د شپې ډزو کې د افغانستان اړخ ته د تجارتي ګاډي یو ډرایور وجل شوی او یو بل تن جوبل شوی دی. د سیمینار د ډیوی رادیو خبریال وای په ډزو کې د افغانستان اړخ ته ایثار شوی سلور تجارتي ګاډي تباه شوی دی. اخوا د افغانستان ختیځ کې د سرحدي ځواکونو مطبوعاتي سلاکار ادریس مومن ویلي د پاکستان ملیشه ځواکونو په افغان امنیتي چک پوسټونو حمله نه ده کړې او دا چې بسلوالو د پاکستان ملیشه ځواکونو په یو امنیتی چک پوسټه حمله وکړه چې د حقیقت وروسته د پاکستان ځواکونو جوابي ډزو کې یو شمیر راکټ د افغانستان اړخته په تورخم کلی لګیدلی.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او دغه سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو لپاره نن په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو غونډه سوي چې په کې له مرکزی حکومت څخه غوښتنه وسوه قبایلی سیمې د زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې ګډې کړل سي او کچیرې داسې ونه کړل سي نو د مئی له شلمې نیټې څخه به په احتجاج لاس پورې کړي. د ټولو ګوندونو په کانفرنس کې ځینې برخوالو دا هم غوښتي چې د راتلونکو عمومي ټاکنو له مخه په کمی اسمبلی کې د قبایلی سیمو چوکۍ ځانګړې کړل سي. ټول ګوندیز کانفرنس کې ملتپاله پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د مولانا فضل الرحمن جمعیت علما اسلام ګډون نه درلود.
د فرانس منځ مهاله صدارتي امیدوار ایمانوئل میکران کمپین وای د دوی په کمپیوټري نظام باندې په غټه کچا او منظمه ډول حمله شوی چې پکې د صدارتي کمپین ایمیلونه او مالی دستاویزونه غلا کړل شوی. د میکران صدارتي عملی دا د فرانس انتخابي کمپین کې یو غیر معمولی کار بللې او ویلي په زرګونو ایمیلونو د پیسو کاغذونو او نورو دستاویزونو ښکار کول د یو جمهوري عمل بې ثباته کولو کوشش دی. دغه دستاویزونه د املیکس په نوم یو ټولنیزه ویبپاڼه د جمعې په شپه هغه وخت پاره کړل کله چې میکران او خی اړخه صدارتي امیدوارې مرین لیپن د اتوار پر رسکیدونکو صدارتي انتخاباتو لپاره خپل کمپینونه سرته ورسول.
په شام کې د خوندي سیمو لوزنامه د جمعې له نیمې شپې څخه عملي سوي. روسیه وایي خوندي سیمې د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف د الوتنو لپاره تړل سوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي میجر ادرین ګلووی د جمعې پر ورځ وایس اف امریکا ته ویلي چې دوی په شام کې د بشري مرستو د رسونې او تشدد د کمولو لپاره د هر ډول نړیوالو هڅو هرکلی کوي خو هغه خبرداری ورکړی چې هلته باید د داعش لپاره محفوظ ځایونه نه وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اورئ.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګلاو کترمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. د پاکستان قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او دغه سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو لپاره نن په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو غونډه شوې چې په کې د مرکزي حکومت څخه غوښتنه وسوه قبایلي سیمې د زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل سي. تفصیل ورباندې له اسلام آباد څخه د جبر ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
په داسې حال کې چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د قانون وزارت ته د قومي اسمبلی راتلونکي غونډې ته د فاټا د اصلاحاتو رواج اکټ او د دې سره تړلي اصلاحات وړاندې کولو غږ کړی دی، نو بلخوا د فاټا په اړه تر سره سوي ټولګندیز کانفرنس دړکه کړې چې کچري اصلاحات زر تر زره عملي نه کړی سوم نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي. د خالی پورز اسلام آباد کې د قبایلی سیمو دننه د اصلاحاتو معرفي کولو او د دې ته عملي کولو په اړه کل جماعتي کانفرنس وسو چې پکې د هیواد اکثره پارلماني ګوندونو ګډون وکړو. خو په دغه غونډه کې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ګډون ونه کړو. په دغه کانفرنس کې د حکومت په استازیتوب ګډون کوونکي د وزیر اعظم د قانوني چارو سلاکار بیرستر ظفر الله ویل چې د رواج اکټ او د اصلاحاتو په باب لا نور آئینی ترمیمونه به د قومي اسمبلی راتلونکي غونډې ته وړاندې کړل سي. حکومت که څه هم دغه اصلاحات قومي اسمبلی ته د وړاندې کولو دعوی کوي او وزیر اعظم میاں نواز شریف تیر ورځ د قانون وزارت ته هم دغه اصلاحات قومي اسمبلی ته وړاندې کولو حکم ورکړی دی، خو په کل جماعتي کانفرنس کې ګډون کوونکي ټول پارلماني ګوندونه د حکومت په دغه عمل او په نیت شک څرګندوي. په پارلمان کې د مخالف پیپلز ګوند سینیټر فرت الله بابا
یو ریفارم پیکج په اگست کې اعلان شوی، په 2 مارچ باندې داغي کابینه منظوري ورکړي. دا 2 مارچ نه بعد دا دونی میں میاشت یو شو هغه ایوان صدر ته نه درته مزه څنګه دا اوګړم دا څنګه زه اومنم چې حکومت په دې کې مخلص نه، حکومت مخلص نه ده.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد کیسر وای
چې صبح په حکومت باندې سزي مور راځي، کا فاینانشل ریسپانسیبلټی راځي، کا ایڈمنسٹریټیو ریسپانسیبلټی راځي، یا کا نور قسم ذمہ واری، نو صبح حکومت په پاره کې خپل شیر ادا کوي. نو موږ دا اوس څنګه چې موږ دا غواړو چې د فاټسو پورې په فاټا کې امن نظر راغلی، سو پورې فاټا کې چینو سکون نظر راغلی، فاټا کې اپورچونیټیز نه جوړ شوی، دا بدمنی نه خط پښوی، دا پورې په پاکستان کې امن ناراضي.
دا عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان چې د غونډه کې غډون کړی وو وایي
حکومت سیریس نه لري، حکومت پرابلمز دي. آی کې دن نه داسې خلک شته چې اغه نه غواړي، هغه کومرونه په زمان په شکل کې راوباسي او کړه محمود خان په دې وخت کې استابلیشمنت نه دی مخالفت نه کوي، او دا د دې حکومت په بدقسمتي چې دا په دې ټیم کې دا آئین امندمنت را نوړي.
په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو پارلماني غړي او دغه غونډه راغوښتونکي حاجی شاجی ګل ټی ریډیو ته وایي
چې حکومت داسې سحر به استعمال کړي چې په هاوس کې خپل چې کوم دغه نمائندگان دي هغه پرانه کړل، یا نور اس کوم هر به استعمال کړي، نو چې کوم ډیډ لاین مونږ ورکړای 20 مې هغه ډیډ لاین زموږ برقرار دي. قبایلی عوام بم دا بجټ جوړې دوته او پاسې دوته پرې نګدي. اسلام آباد به بندي دا پارلیمنٹ کے با نہ دے بجٹ بحث کی گی اور نہ بد ممبران دخ پارلیمنٹ تتلے شی چے پاکستان دے نور عوام دے پارا بجٹ جڑ کی سکھ چ سمرا حق پد ملک کے د نورو پاکستانیانو د همدمره حق ته قبایلوم دي.
ارګند دی وی چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره تیر کال د اگست په میاشت کې یو کمیټه جوړه شوې و چې د ټولو قبایلی ایجنسیو د سفر ورسته خپل وړاندیزونه وفاقي کابینه ته وړاندې کړي وو. وفاقي کابینه د روان کال د مارچ په 2 منیټه دغه وړاندیزونه منزور کړي وو، خو د مسلم لیگ حکومت د اتحادی ډلو جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی او پښتونخوا ملي عوامي ډلی د اختلافاتو لوجي قومي اسمبلی ته تر اوسه نه وړاندې کړل سوي. ذریعہ دا هم وایي چې واکمن مسلم لیگ نون حکومت قبایلی سیمه په خبر پښتونخوا کې د زم کې دوه وروسته ورکول کېدونکي اقتصادي پرخه پر اتلونکو ټاکنو کې خپل د کمپاین لپاره استعمالول غواړي، چې لوچی دغه معاملې د ځنډ ښکار کړي ده. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او اوزو د پاکستان قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي خلک د دغه حکومتي اصلاحاتو په اړه باندې څه نظر لري، څومره خوشبینه دي او څومره هغوی مایوس دي. د دې خبرې اترې په سیمه کې د ریډیو خبريال ارشد مومن راغونډ کړی.
تیم زمانو مقتدا ساره خبرې جن چې د کوتل سي دین کيم او کوم د دې چې پښکیږي د ښه خوسم لګا پورې تاخير وشو په کار دې د مخ کې چې پیسې وای وای وکړه چې دا د دې چې او د فانس کومه کمیټه چې جوړ کړی دا خو کبایل او یو आवाज او ډیر وخت نه چې کبایل دم په صبح کې زم کړی شي او کبایل ته مو مغه حکومت نه لاو شي چې د کچرنګ د عام پاکستاني
ا دې مانو ما اقبال حسین اقبال دې او ز به کور می جن سه فدی سره نو تعلق دې حقیقت دا دې چې کبایلی سیمې او خاص کر به ز دې کور می جن سه خبره به توقع نه دې کب کور می جن سه ان نن می سی صد خالص حکومت دې اغا په دې باندې ډیر خوشاله دي خو یو خبره شته دې اغا دا حکومت دا پنځه کاله ټیم یخې دی چې دا اصلاحات به په پنځو کلونو کې ورو ورو ترسره کیږي. دې باندې قبایل حکومت دی اغا خوشاله نه دي. دا غو یی چې دا خبره پنځو کالو نه بلکې افتو کې کول پکار دي چې په افتو کې د کوم قبایلی سیمې دي او کوم د اف سی آر ختمېدل دي دا په پنځو کالو کې نه بلکې په افتو کې دوی شي.
زما خونوم جنگریز مومند یقینا دا کلام موږ د پرشر یا په دمانه پرشر د شوی دی نو وزیر اعظم دا خبره کوي په دې وزیر اعظم سره یقینا وقیده نشوي لرلې دا د دې سوي د حقیقت دی ځکه چې راتلونکي بجټ سیشن اجلاس کوي زما په نظر باندې او د بجټ سیشن په اجلاس کې چې کوم نه تر بل ایشوز نشي ډسکس کولای صرف چې کوم نه غره بجټ هدا پوری محدود دي
زما نوم رکی الله احساس دی د بجور جنسي سره تعلق چې زموږ سره دا ناروا سلوک چې د مل سره وتر وی خای کرا شروع دی او په کار د چې دا یو شت تک چې موږ هم د دې ملک په صحیح مانو کې باشندگان او د دې ملک یو محافظین یو موږ یو قسم تک د ډېر وخت نه به تنها نو په کار د چې موږ د عمره مراعات او مغه راکل شي کوم چې د ملک نور شوو خلک ته ملي دي
موږ باندې کار څو راغلا شي موږ مخکې عدالت خپل فیصله نه شوړي ځکه چې دلته پولیټیکل بس چې هغه څه ولیکل هغه د هیڅ پیسې یو سړي ته په انسیور کاله شي یو سړی شل کاله پنځه کاله کېدلی شي خپل حق چې غواړي احتجاج هم نشي کړی نو دلته داس خبرې چې کبایلو فنډ لازمي هغه څوک پښتانه نشي کړی احتساب نشي چېرته دا فنډ لګېدلی کنه کبایلو په نوم باندې ډېر فنډونه راغلي چې افاټا سیکرټریټو د یو هغه تر ګورنر او صدر پورې رسیدي هغه خلکو خلکو له فالټه همداسې پسوندا پاتې دي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
د وایس اف امریکا ډیو رادیو دا ګلاو کډر منوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او اوس هم زو د خیبر پښتونخوا مردان سیمه ته چیرې چې د دلول خان په پونتون کې د وجلسیو مشال خان په مقدمه کې پولیس وایي چې لا تر اوسه پورې د ځینو تورن کسانو په لټون دي. هغه په هنتون د وژنې له پیښې وروسته لا تر اوسه تړلې دي. تفصیل ور باندې راکوي ریاض حسین په دې رپورت کې.
په عبدالولي خان په هنتون کې وجل شوی مشال خان د وژنې نه وروسته تر اوسه پورې په هنتون بندي او طالب علمان وایي د هغوی قیمتي وخت زیان رسی او دا چې د په هنتون د وی سي د نشوالي په وجه باندې د هغوی ډیګري هم نه ملاويږي. خو د مشال خان پلار د په هنتون د پرانست مرستي کوي او وایي باید په دغه په هنتون کې د قام نور بچي د مشال خان په شان د وژنې نه بچ اوساتل شي او طالب علمان ته تحفظ ورکړي شي. ډیو ریډیو سره د خبرو په محل د مشال خان پلار اقبال لالاوي مونږه د دکړې په حق کې اغواړو چې د قام بچی تعلیم حاصل کړي خو دا د حکومت ذمہواری ده چې د قام دغه بچو ته تحفظ ملاو شي.
موږ خو د علم په حق کې هیڅ کزمو خو څو کې صدا نظر ده چې علم د جاری او ساری یو د زمینه واقعیت شو شولا دا خو جون ته دی یونیورسيټي او شولا او ما خو تاسو ته مخې ویلي چې زما زی او واپس نه راځي خو په دې کې بنیادی سوال دا ده چې د نور بچی د کوم تعلیم حاصله دا غل چې کوم د ضمانت ورکړي شي.
روان کال 2019 کې د مارچ د شلمې نیټې راهسي په عبدالولي خان پوهنتون کې وایس چانسلر نه دی لګول شوی او نه په دغه پوهنتون کې د قائم مقام وایس چانسلر چانسلر اختیارات چاته ورکړی شوې دي. 13 اپریل په 14 نیټه په عبدالولي خان پوهنتون کې د دروغو د مذهب د سپکاوي په تور کې مشال خان وجل شو او د هغې ورځې نه وروسته پوهنتون بند کړی شوی دی. د مشال خان په وجنه کې د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ لخوا په ګډه توګه د مختلفو استخباراتي ادارو په شمول د پلټنې یو ټیم هم جوړ کړی شوی دی. په دې پلټنه کې د پوهنتون د انتظامی نه هم پوښتنې کیږي، ځکه چې په 14 نیټه د پوهنتون لخوا یو نوټیفیکیشن جاری شوی و او په دې بیان کې د مشال خان په شمول د هغه دوه نور ملګري هم شامل وو چې ورباندې د مذهب د سپکاوي تور لګول شوی و. خو تر اوسه پورې د پوهنتون د انتظامی د ذمهوارو خلکو په ضد څه کاروایی نه ده شوې. امنیتي چارواکي وایي په نیول شوي کسانو کې د پوهنتون 12 د عملی کسان هم گرفتار دي. د پوهنتون طالب علمان وایي د وایس چانسلر د نشوالي او د پوهنتون د بندېدو له کبله د هغوی قیمتي وخت هم ضایع کیږي او هغوی ته په ډیګرو ترلاسه کولو کې هم مشکلات مخې ته راځي. په دې هکله د پوهنتون طالب علم جنید یوسف زیوایی د امتحانونو لپاره د هغوی هیڅ تیاری نشته.
په یونیورسيټي کې کوم واقعات چې ویدي د اپریل 14 نیټه نه تر دې دمه یونیورسيټي بند ده، چې د وږي د سټوډنټانو د هغې یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي چې تر اوسه پورې اگزام چې کوم دی هغه نه دی کنډکټ شوی او دا سیمستر سیستم دی. په سیمستر سیستم کې چې کوم دی مډ ټرم اگزام وي، پریزنټیشنز وي، په لږ وخت کې کوم نه نو ډېر کار ضرورت وي. فاینل اگزام چې کوم دی په هم څه تیاری نه دی شوی. یو وایس چانسلر سو کې چې کوم دی نو هغه شلم مارکس نه اوسه پورې خالي ده. نو د سټوډنټانو چې کوم ډیګری دي هغه دغه سپرتی دي او په ډیګری باندې د وایس چانسلر چې کوم دی خط ته ډېر زیات ضروري وي. سټوډنټانو ډیګری چې کوم دی هغه انخدي دي.
عبدالولي خان پوهنتون په کال 2009 کې جوړ کړی شوی دی او تر اوسه پورې په دغه پوهنتون کې د 2000 نه زیات هلکان او جنکې زده کړه کوي. د پوهنتون د انتظامی وینا ده د صوبایي حکومت سره د سلام مشورې نه وروسته هغوی به د پوهنتون په پرانستو باندې غور وکړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سره روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. وګورته ونیسي هر ماخام د شپګونا د شپې 12 او هر سهار شپګونا تر سهار 9 بجو پورې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پاکستان الیکشن کمیشن مشر د قومی شناختی کارډونو ادارې نادرا ته حکم کړی دی چې په هیواد کې د ښځو د شناختی کارډونو لپاره خصوصي کمپین وچلوي. په دې حق باندې رپورټ د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
د پاکستان انتخابی کمیشن د هیواد د شناختی کارډونو د ادارې نادرا څخه غوښتلی چې د خزینه او نارینه ووټرانو ترمنځ د ووټونو د اندراج فرق ختمولو لپاره دی زنانو ته د شناختی کارډونو جاری کولو لپاره ځانګړې پروسه پیل کړي. د زنانه او نارینه ووټرانو ترمنځ دغه فرق 2.1 میلیون ته رسیدلی دی. د انتخابی کمیشن د چیف الیکشن کمشنر سردار محمد رضا او د نادرا د چیرمن عثمان یوسف مبین ترمنځ ملاقات کې د نادرا چیرمن باور ورکړی چې دغه مسلې د هوارولو لپاره به په ترجیحي بنیادونو ګامونه پورته کوي او دواړه مشرانو د هیواد په انتخابی نظام کې د زنانه ووټرانو د برخې اغستلو د باوري کولو لپاره په بیلابیلو لارو خپلولو هم خبرې اترې کړې دي. د کال 2014 په عام انتخاباتو کې د درج شو ووټرانو ټول شمیره 8.2 میلیونه وه، چې پکې 8.1 میلیونه نارینه او 10.3 میلیونه زنانه ووټرانې شامل وې. خو کال 2015 کې جاری شوې شمیرې ښایي چې د رجسټرډ ووټرانو شمیره 93.06 میلیونه ته رسېدلې، چې پکې 2.53 میلیونه نارینه او 10.1 میلیونه زنانه ووټرانې شاملې دي. مطلب دا چې د زنانه ووټرانو اندراج د نارینه په مقابل کې کم شوې دي. د انتخابی کمیشن شمیرې ښایي چې د زنانه او نارینه ووټرانو ترمنځ د ووټونو د اندراج دغه فرق اوس 2.1 میلیونه ته رسېدلې دي. د رجسټرډ شو ووټرانو ټول شمیره 99.01 میلیون ده، چې پکې 45.5 میلیونه نارینه او 2.4 میلیونه زنانه ووټرانې شامل دي. کال 2009 کې د سل نارینه په مقابل کې د زنانه ووټرانو شره 8.8 وه او کال 2008 کې دا شره د سل سړو په سر یو کم اویا زنانو ته راکوزه شوې وا او دغه رنګ کال 2014 کې د زنانو او نارینه وو ترمنځ د ووټونو دغه فرق سل او اویا فیصدی ته راکوز شوې وو. اسلام آباد کې د هیواد په انتخابي نظام کارکوونکي غیر دولتي ادارې پل ډیټ مشر احمد بلال محبوب وای د سړو او نارینه ووټرانو ترمنځ دغه فرق یو تاریخي تسلسل دی او دا فرق اوس ختمېدل په کار دی. نوموړی د دغه فرق ذمہوار د هیواد قدامت پسند ټولنیز اډانه او د سیاسي ډلو نه اهلی ګرځوي او وای
دغه یو بہت بڑی تبدیلی یہ آئے گی کہ عورتوں کا جب ووٹ بن جائے گا اقتدار شاید وہ مردوں کے کہنے پہ ووٹ ڈالے لیکن آہستہ آہستہ ان کی ایک اپنی رائے ہوگی ایک ان کو ایک اپنی شخصیت کا ایک اظہار کا موقع ملے گا.
هغه وای که د زنانو اوټونه درج شي او هغوی په انتخابی عمل کې برخه اغستل شروع هم کړي نو بیا هم هغوی د نارینه د خوښې بغیر په آزادانه توګه ووټ نشي ورکولی. خدا به وشي چې رو رو به یو خپل رائے جوړ شي او د خپل شخصیت د اظهار موقع به په لاس ورشي خو په انتخابی نتیجو به دا کمفوري اثر ونه لري. سیړونکي وای د زنانو ووټرانو په اندراج کې سیاسي ډلې هم پیاوړی کردار لوبولی شي او باید چې د اتلس او پنځه ویشت کالو د عمر خلق په دغه اندراجی عمل کې د پام لاندې وساتلی شي ولې چې د نورو په مقابل کې د دغه عمر د خلکو د اندراج شرح ډیره کمه ده. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدلی، ما خوب لیدلی نتیجه به ډېره زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د وایس آف امریکا جبر ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خپرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوږی استا. کولی سی موږ په فیسبوک او ټویټر باندې هم وڅاری، facebook.com/voadiva، هم دا ډول twitter.com/voadiva، او زموږ د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva. او سم ځو د افغانستان لوري ته چیرې چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې چارواکو په وینا د کندوز د کلزال ولسوالۍ په مرکز او د تخار کندوز په لوی لار پرتو امنیتي پوستو باندې د دولت مخالفو وسلوالو بریدونه کړي وو. د کندوز د پولیسو یو تن مامور چې نه غوښتل نوم یې یاد سي، وایس آف امریکا ته وویل چې نن سهار په ځایي وخت لس نیمې بجې افغان ځواکونو کلزال طالبانو ته پرېښوده او سرتیری د ولسوالۍ ختیځ لوري ته پر شا سوي دي. او هم دا چې افغان چارواکي وایي دغه شاتګ یې په ستراتیژیک اساس کړی دی. تفصیل اوربانیزم همکار شعیب زاده په دې رپورټ کې راکوي.
افغان چارواکو ویلي افغان طالبانو د افغانستان شمالي کندوز ښار سره نږدې قلعهزال ولسوالۍ د خالی په ورځ د یوې جګړې وروسته نیولې ده. د شرقي افغانستان د پولیسو ویان محفوظ اکبري ویلي امنیتي عسکر د قلعهزال ولسوالۍ نه وتلي دي. دغه ولسوالۍ کندوز ښار سره نږدې پرته ده او افغان عسکرو دغه ولسوالۍ د ولسي وګړو او عسکرو ته د نور زیان او خطو د خاطر پرېښودې ده. په دغه ولسوالۍ کې نږدې څلور ساعته جګړه شوې وه. په یو بیان کې بیا افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وسلوالوی د پولیسو مرکز، د گورنر ماڼۍ یا دفتر او سو امنیتي پوستې نیولې دي. دغه په وینا په دغه جګړه کې یو شمېر عسکر وژل شوي او ژوبل شوي دي. په تیرو اتلسو میاشتو کې افغان طالبانو دوه ځلې د کندوز ښار مرکزي برخه د لږ وخت لپاره نیولې وه او دغه جګړې دغه اندېښنې سیوا کړې دي چې افغان عسکر د جګړې یو سخت کال سره مخ کېدی شي. په کندوز کې یو ځایي دکاندار ویلي دغه ښار کې امنیتي حالت د تیر کال اکتوبر د میاشتې را په دې خوا ډېر کړکېچن دی. کله چې طالبان دغه ښار ته ورننوتل او بیا د څو ورځې جګړې وروسته دوی دغه ښار پرېښودو. دغه دکاندار زیاتوي زه ډېر اندېښمن یم ځکه اوس دلته ځای په ځای عسکر ولاړ وي. زمونږ د کورنۍ هر یو تن په یاره کې دی او که دا حالت هم داسې وي نو مونږ به خپل سیمه پرېږدو. د امریکایي اندازو تر مخه په افغانستان کې دا مهال حکومت په 60% برخه کنټرول لري او پاتې نورې سیمې بیا د طالب وسلوالو په ولقه کې دي. که څه هم طالبانو تېره اونۍ د سپرلي د خپلو عملیاتو باقاعده اعلان کړی، د افغانستان د شمالي بدخشان نه تر هلمند او قندهار پورې ځای په ځای جګړه روانه ده. د خالی په ورځ په هلمند کې د پولیسو یو ځایي مشر جنرال آغا نور ویلي د جمعې په شپه د سرخال لشکرګاه سره په یو چک پوستا برید کې سلور پولیس افسران وژل شوي دي. دغه په وینا امکان دی دغه سلور واړه پولیس افسران په خپلو همکارانو کې د طالبانو ملګرو وژلي وي. تر اوسه پورې د دغې پیښې ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې. اخوا د افغانستان په ننګرهار کې د داعش وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او په دغه عملیاتو کې د امریکا خصوصي عسکرو او هوایي ځواکونو مرستې هم ورسره دي. په روان کال په افغانستان کې په جګړو کې د افغان امنیتي عسکرو د زرو نه سیوا کسان وژل شوي دي. په دغه جګړه کې د 900 نه سیوا ولسی وګړو هم خپل ژوند د لاسه ورکړي. د ملګرو ملتونو د اندازو تر مخه د جګړو د لاسه 15,000 خلکو خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. روان کال په افغانستان کې د ناټو مشر جنرال جان نیکلسن ویلی دوی ته د 300 نورو اضافي عسکرو ضرورت دی چې په افغانستان کې خپل هدف ترسره کړي. امریکایي فوج بار روانه اونۍ په باقاعده توګه امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ ته په دغه اړه خواست کوي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او سمزو د شام لوري ته چیرې چې د خوندي سیمو لوزنامه د جمعې له نیمې شپې څخه عملي شوي. روسیه وایي خوندي سیمې د امریکا په مشرق کې د ائتلاف د الوتنو لپاره به تړل شوي وي. د امریکا د دفاع وزارت ویان میجر ادرین ګلووی د جمعې پر ورځ وایس اف امریکا ته ویلي چې دوی په شام کې د بشري مرستو د رسونې او تشدد د کمولو لپاره د هر ډول نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. اشفاق مومند ورباندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
شام کې د ډی اسکلیشن یا د خوندی سیمې په نوم لوزنامه د قازقستان په پایتخت استانه کې د روس، ایران او ترکیې نمائندګانو لاسلیک کړی ده چې تر مخه به یې په شام کې د غسیمې ته د امریکا او د هغه د ائتلافیانو جازونه نه پرېښودل کیږي. دا لوزنامه تیره شپه د نیمې را په دیخوا عملي شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان میجر ایډریا رینکین ګالووی وایس اف امریکا ته ویلي دي چې دوی یقیني د داسې هڅو هرکلی کوي چې د تشدد د کموالي لپاره وي چې ورسره هغه سیمو ته امداد او اشیا ورسول شي چرته چې یې ضرورت وي او بالاخر دغلته روانې ستونزې پای ته ورسي. هغه له راکین ګالووی د خبرداري سره خپل خبره جاري وساتله. وی ویل چې دا خبره په ډاګه کوم چې دغلته به د داعش وسلوالو لپاره کومې اډې نه پرېښودل کیږي. د زیات کړه چې د ملګرو ملکونو سره به په ځمکه د داعش پر ضد جګړه د هغونه په عراق او شام کې مرکزونه بیرته د آزادولو لپاره کوششونه بغیر د کوم بندیز نه جاري ساتي. په استانه کې خبرو لپاره د روس نماینده الکساندر لارنتیف لخلی د روس ځایی میډیا وایي چې په خوندي سیمه کې به خصوصا د نړیوال ائتلاف فوز بالکل نه پرېښودل کیږي که ورسره اجازت نامه وي او که نه. بس دا پوښتنه ختمه شوه. شام کې د شپږ کالو راهیسې جګړو د ختمون لپاره د روس لخوا وړاندې کړل شوی د خوندي سیمې لوزنامه ترکیه او ایران لاسلیک کړې ده. د لوزنامې تر مخه شام کې په څلورو سیمو کې د تشدد د کمولو لپاره ګامونه پورته کولو غوښتنه شوې ده. دغه سیمو کې زیاتره هغه وسلوال دي چې د داعش سره اړیکې نه لري او دوی دغلته په واک کې دي. روس، ایران او ترکیه درې واړه په شام کې د جګړې په اړه مختلف رای لري نو دغه لوزنامې په عملي کولو کې لا هم پوښتنې شته دي. که څه هم د شام حکومت د لوزنامې په حق کې خبره کوي خو د شام کوم مخالف وسلوالو په دغه لاسلیک نه دی کړی. د زیارت په ورځ د شام مخالف ډلو مشر په استانه کې د غونډې نه بایکاټ د ایران په برخه اخستو باندې وکړ. د مخالف ډلو مشر محمد آلوش په دویم ورځ خبرو کې لسره شرکت ونه کړ. د شام یاغي ډلو د شروع په ورځ د شام لخوا د بمباری په وجه خبرو کې برخه وانه خسته ولی په اخر ورځ شامل شول. یاد دی وی چې روس او ایران د شام صدر بشار الاسد ملاتړی دي او ترکیه د یاغیانو مرسته کوي.